امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال رامدش امریکا ژغ ته ویلي چې په روان میلادي کال کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبله د لس زرو څخه اوښتي. د روسیې دفاع وزارت تاییده کړې چې یوه الوتکه چې دوه نوي کسان پکې سپاره وو نن د یکشنبې په ورځ په توره بیره کې رالوېدلې ده. او د نړۍ په مختلفو برخو کې نن د کرسمس یا د عیسویانو د اختر ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال رامدش امریکا ژغ ته وویل چې په روان میلادي کال کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو ته د سر درانه زیانونه اوښتي دي. جنرال رامدش وویل چې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د دولت لس زرو څخه زیات وسلوالو مخالفین وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي. که څه هم جنرال محمد رامدش په روان میلادي کال کې د افغانستان د ملي اردو منصبینو ته د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېره څرګنده نه کړه، خو ویل چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د افغانستان دفاعي ځواکونو د تلفاتو شمېره 10% زیاته سوې ده. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ترمنځ لویه لار چې د نارسراج ولسوالۍ د وزیرمانده په سیمه کې د ټرافیکو پر مخ تړل سي وه نن ماپښین یو بجه بېرته پرانیستله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبې په ورځ خپلې کابینې غونډې ته وویل چې د اسرائیل حکومت او د امریکا د متحدالاتو د لسیزو راهیسې په دې خبرې کانې سوي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غربي تړنګ او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د کورونو د جوړولو مسلې حل ځای نه دی. نن نتنیاهو د یکشنبې په شپه وویل چې په متحدالاتو کې زموږ ملګري چې ډیموکراټان او د جمهور غوښتونکي دواړه پکې شامل دي په دې پوهیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پریکړه لیک تصویبول څومره بې معنا او تباه کوونکی کار وو. هغه وویل هغه دې ته سترګې په لار دی چې د هغو ملګرو سره به په نوي حکومت کې چې راتلونکي میاشت به په خپل کار پیل وکړي خپل کار کولو ته ادامه ورکړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په 9 نیټه په خپل کار پیل کوي. صدر اعظم نتنیاهو وویل چې هغه په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته وویل چې دوستان خپل ملګري د امنیت شورا ته نه بیایي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امنیت شورا د یوې پریکړې پر ځواب کې ویل دي چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو سره هر ډول مالي کومکونه بند کړي. صدر اعظم نتنیاهو خپلو خلکو ته ډاډ هم ورکړ چې د امنیت شورا پریکړه به په لویدیځه څنډه کې د کورونو په جوړولو هیڅ تاثیر ونه کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې یوه الوتکه چې دوه نوي کسان پکې سپاره وو نن د یکشنبې په ورځ په توره بیره کې د پرواز لږ وخت وروسته راولوېده. داسې ویل کېږي چې په الوتکه کې د سپاره کسانو نه یو هم ژوندی نه دی پاته. الوتکې د سوشي ښار نه پرواز کړی و او د سوری لتاکي ښار ته تله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوټین په ملي ټلویزیون کې وینا وکړه او د دوشنبې په ورځ یې په درست هېواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړې ده. پوټین وویل موږ به د دې پیښې د علت په اړه دقیق تحقیقات وکړو او د قربانیانو کورنیو د ملاتړ لپاره به هر څه وکړو. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پوټین ته د خواخوږی پیغام استولی دی او ویلي دي چې د الوتکې د رالوېدو پیښه به د یاغیانو پر ضد د حکومت په جنګ کې د روسیې چې ملاتړ ورسره کوي اغیز ونه کړي. تر اوسه لا دانه معلومه چې د الوتکې د رالوېدو علت څه و. چارواکو ویل دي چې د پیلوټ لخوا هیڅ د خبرداری پیغام هم نه دی استول شوی. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه خیریه ټولنه منحل کوي چې د ده په نامه کار کوي. ټرمپ دا نه دي ویلي چې د ډونالډ جی ټرمپ په نامه دغه خیریه ټولنه به څه وخت منحل کوي، خو د نیویارک لوی څارنوال همدا اوس د دې ټولنې د فعالیتونو په هکله تحقیقات کوي. په امریکا کې مطبوعاتو ویل دي چې د همدې خیریه ټولنې لخوا د ډونالډ ټرمپ د شخصي کاروبار په هکله د حقوقي دعوو لپاره پیسې ورکړل شوي دي. د دغو راپورټونو د خپرېدو نه وروسته د نیویارک څارنوال اریک امر وکړ چې دغه ټولنه نور به د بسپنو یا د چاندو د راټولولو حق ونه لري او د تحقیقاتو امر یې ورکړ. او د چلي هیواد په جنوب کې نن د یکشنبې پر ورځ زورور زلزله راغلي. چارواکو د سونامي یا د سمندر طوفان خبرداری ورکړی دی. سمدستي د تلفاتو په اړه کوم راپورټونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا جیولوجیکي سروې ادارې ویل دي چې د زلزلې شدت 1.2 درجې وو او مرکز د چلي جنوبي ساحلي سیمې پورتو کیون سره په 30 کیلومتري لیرې وو. د امریکا متحدالاتو او د چلي چارواکو د 0 کیلومترو تر ساحې پورې د سونامي خبرداری ورکړی دی. تاسو دا خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. د هند پولیسو نن د مهاراشټرا په غربي ایالت کې شپږ تنه غټ تجاران له 3.5 میلیون روپیو سره ونیول. پر روپیو سربیره 2 کیلوګرام سره زر هم نیول شوي دي. د صدر اعظم مودي حکومت د مالیاتو د راټولولو په لړ کې د نومبر په 8مه 500 ګون او زرګون بانکي نوټونه بند کړل او امر یې وکړ چې د دسمبر تر اخره یې په 9 نوټونو بدلول شي، خو مخالفو ګوندونو د حکومت دا اقدام په کلکه غندلی دی. په هکله یې پام وکړئ رپورټ ته.
نیول شوی روپۍ که په ډالرو واړول شي نو 1500 کېږي. دا روپۍ ټولې د هندوستان په 9200 ګون بانکي نوټونو باندې بدل شوې وې. پولیس وایي دوی ته د دې کسانو په اړه خبر ورکړ شوی و او دوی د ممبئی ښار ته نږدې ورته لاره بنده کړله.
مونږ د پنویل په نیمایي برخه کې لاره بنده کړله او په مشکوکو موټرو پسې مو څار پیل کړ. په دې ترڅ کې موږ شپږ تنه پیدا کړل چې له 2 کسانو سره یې 3.5 میلیونه روپۍ وې. 2 کیلوګرامه سره زر له 4 کسانو سره پیدا شول.
د پولیسو منصبدار چباډیا وویل نیول شوو کسانو دا نه دي ویلي چې دا سره زر د چا دي. مشکوک کسان د مالیې د وزارت چارواکو ته د نورو اقداماتو لپاره وسپارل شول. حکومت د هند ریزرف بانک ته هدایت کړی و چې که هر څوک د ممنوعه پیسو له 500 زرو نه زیاتې بانک ته وروړي نو له هغوی نه دې پوښتنې وشي. 15000 هندوستانۍ روپۍ د امریکا 4.5 ډالره کېږي. د هند د حکومت مخالف ګوند کانګرس پر حکومت باندې د دوه مخۍ تور ولګاوه.
د مودي حکومت په خپله مخشوش دی او د خپلو مخشوشو او مبهمو فرمانونو په وجه نور هم مخشوشوي. دا مناسبه او په انصاف برابره خبره نه ده چې بانک هر ورځ خپل مقررات بدلوي.
حکومت غواړي چې د راکړې ورکړې هغه معاملې چې له رسمي چوکاټ نه بهر سرته رسیدلي دي په هغو کنټرول پیدا کاندي.
یو شمېر خلکو په بانکونو کې ستونزې درلودې او له همدې امله زموږ حکومت یوه اطلاع خپره کړله چې مشران په بانک کې له ستونزو سره مخامخ نه سي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي د غټ ارزښت بانکي نوټونه له دې امله لغوه کړل چې یو شمېر کسانو د مالیې له مامورانو نه خپله شتمني پټه ساتله. تور بازار یا تور اقتصاد د هند پر اقتصاد باندې ناوړه اغېزې درلودلې. دغه راز معاملو د صدر اعظم مودي حکومت یو مهم مقصد ته چې له خلکو نه په دقیقه توګه مالیه ټوله کړي څو د حکومت عایدات زیات شي په ټینګه زیان رساوه. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ملګرو ملتونو په یو نوي رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ په مخ پر ودې هیوادونو کې له تعلیم نه د نجونو محرومیت په نړیواله کچه بېوزلي زیاتوي. په 2016 کال کې د نفوسو د وضعیت راپور چې د تیرې هفتې د پنجشنبې په ورځ د اردن په پایتخت کې خپور شو، د 10 کلنو نجونو په وضعیت باندې د کامیابۍ او ناکامۍ د شاخص په توګه تمرکز کړی او زیاتوي چې په بېوزلو هیوادونو کې 10 کلن نجونې د ښه تعلیم، روغتیا او امنیت په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د اردن په پایتخت عمان کې د شهزادګۍ عالیه د ښوونځي زده کوونکي نجونې د ملګرو ملتونو لخوا په 2016 کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت د رپورټ د خپرولو په خبري کنفرانس کې د جنسیتي برابرۍ په اړه سندرې وایي. په رپورټ کې ویل شوي د نړۍ د 125 میلیونو 10 کلنو ماشومانو 90% په مخواده هیوادونو کې ژوند کوي. رپورت کاږي 15 میلیونه 10 کلن نجونې په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې له جنسیتي پلوه بیخي نابرابره ګڼل کیږي.
د نړۍ په ځینو برخو کې یوه 10 کلنه نجلۍ د هغه فرصت په تمه ده چې وکولی شي خپلو اهدافو ته ورسیږي. په ځینو برخو کې بیا په کور کې محدوده ده. د هغې د راتلونکي په هکله نور کسان تصمیم نیسي او په داسې یو چاپېریال کې اوسیږي چې د هغې امنیت او اجتماعي اقتصادي ښیرازي ګواښي.
د نړۍ په غریبو هیوادونو کې د واده کولو عمر ته نږدې دي، 60 میلیونه ښوونځي ته نه ځي او د خپلو همزولو هلکانو په پرتله 2 چنده کار کوي. په هرو 10 دقیقو کې یوه تنکۍ نجلۍ د تاوتریخوالي له کبله مري او ډېرې د جنسي تیریو له امله په HIV اخته دي. ځانوژنه د ځوانو نجونو د مرګ بل عمده لامل دی.
فلنتذكر رازي